السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو وکړو له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې نن د کانکور ازموینه پیل شوه د سږ کال په کانکور ازموینه کې نږدې 1.5 لک د 12 ټولګیو فارغان برخه لري چې 15% نجونې دي له دې ډلې به 115,000 کسان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي د سږ کال کانکور ازموینه داسې وخت اخیستل کیږي چې طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هینا ربانی کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست سره په اسلام آباد کې لیدلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پر ټوټر پاڼې لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ښه والي ټینګار کړی دی بیان زیاتوي کار له ویست سره د سوله ییز سوکاله او باثباته افغانستان لپاره د اسلام آباد ژمنه تکرار کړه د کاناډا د کډوالو چارو وزیر خبر ورکړی چې 315 افغانان پرون له اسلام آباد کاناډا ته انتقال شول شان فریزر په خپل ټوټر لیکلی چې په دې سره کاناډا کې د تازه هستوګنو افغان کډوالو شمیر له 20,000 اوښتی دی کاناډا د شاوخوا 40,000 افغانانو د وربللو او هستوګنولو ژمنې کړې دي جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي دوا بالیستیک توغندی آزمویلی دی د جرمنی ډی پی خبری آژانس نن ویلی پیونگ یانگ دوا توغندی له سامسونګ سیمه نه د جاپان سمندر غاړي ته توغولی د جاپان د صدر اعظم دفتر په یوټیوب کې د شمالي کوریا له خوا پر لپسی توغندی د نه منلو وړ بلل دي د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالی کوریا د هغو بالیستیکی توغندیو له توغولو منع کړي چې هستوي سرګلولې لیږدولی شي وروستی خبر هم دا چې د ادبیاتو د نوبل جایزه فرانسوي لیکوالې آنی ارنو وګټله میرمن ارنو د فرانسې د نورماندی ده او په لیکوالۍ سربیره د پوهنتون استاده هم پاتې شوې ده د نوبل کمیټې نن اعلان کړی چې آنی ارنو د خپلې زړورتیا او ځیرکتیا په خاطر دا جایزه ګټلې چې توانېدلې په خپلې لیکوالۍ سره ذهنی محدودیتونو ریښې وسپړي او حل لارې ولټوي له ازادي راډیو خبرونه واوریدل کولای شي دغه خبرونه په تفصیل ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري او ولولې اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل نه پرته نن په افغانستان کې د کانکور ازموینه پیل شوه
نن سهار مو رسمن دا پروسه په درې درشو ولایتونو کې پیل کړله دا د ګډونوالو د ظرفیت مطابق د تعداد مطابق باندې ازموینې تنظیم شوې دي
د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی یو نوی راپور کې راغلی چې افغانستان لوی او مخبزوړ اقتصادي حالت سره مخ ده په دغه راپور کې زیاته شوې چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارد ډالر زیان کړی او لس کاله تاوان لیدلی دی کارپوان څه وایي
حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې د خارجي مرستو پر بنسټ و
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ درکړو چې اروپایي ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نور بندیزونه ولګوي که وخت د اورزګان رپورټ بیا درته خبر کړو چې هلته خلک د سیم کارتونو په اخیستلو کې ستونزې لري
دا وایسته ولاره دی هغه وایسته ولاره دی هغه وایسته ولاره دی ورته سیم کارت دی وړي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته له پلازمینی کابل پرته د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شو. که څه هم په دې اړه کوم رسمي مراسم نه نیول شوی، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د سکل کانکور آزموینه درې ورځې دوام کوي. د رسمي شمیرو په اساس په دغه آزموینه کې 150,000 د 12 ټولګیو فارغان برخه لري. نږدې 15% انجونې دي. د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په آزموینه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ لاندې د امنیتي ګواښونو سره مل لومړنی کانکور آزموینه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي له معمول سره نن 8 بجې له پلازمینې پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور آزموینه پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ازادۍ راډیو ته وویل چې آزموینه د ګډونوالو د شمیر پر بنسټ تنظیم شوې ده.
نن سهار مو رسمن د پروسه په 3 ولایتونو کې پیل کړله. د ګډونوالو د ظرفیت مطابق، د تعداد مطابق باندې آزموینې تنظیم شوې دي. مو یو تعداد ولایتونه لرو چې هغه کې د مو د ګډونوالو شمیر کم دی، هغه په یوه ورځ باندې تنظیم دي. او داسې ولایتونه لرو چې تعداد او طالبانو متوسطه کچه کې دی، هغه مو په 2 ورځو کې تنظیم کړی. او هغه لوی ولایتونه مو په 3 ورځو کې تنظیم کړی دي. او د کارمندې لپاره کړی دی چې تعداد کم وي، ښه مدیریت کیږي.
د وی ټول ولایتونو ته د کانکور د آزموینې د اخیستلو ټیمونه لوړاندې رسیدلی دي او دغه آزموینه به په ښه شکل واخیستل شي. د نوموړي په خبره د کانکور په سګنی آزموینه کې نږدې 150,000 زده کوونکي برخه اخلي چې 15% انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې شمیر ګډونوالو به 115,000 د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي. د دې وزارت د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر د معلوماتو پر بنسټ له دې وروسته به د روانې میزان یا تلې میاشتې په 1 نیټه په کابل ښار او دغه شان د همدې میاشتې په 9 به د کابل د ولسوالیو او هغو کسانو نه چې په ولایتونو کې له آزموینې پاتې دي او وروسته یې نوملیکنه کړې ده د کانکور آزموینه واخیستل شي. په همدې حال کې د 12 ټولګیو یو شمېر فارغان وایي له امنیتي اندېښنو سره سره د کانکور په آزموینه کې ګډون کوي. د امنیتي اندېښنې وروسته له هغې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ دشتبرچي سیمه کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په خونړي برید کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یو نامه د راپور پر بنسټ 53 ګډونوال پکې وژل شول او 113 نور پکې ټپیان شول. په دې مرکز په داسې حال کې حمله وشوه چې سلګونه زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د کاج خوانیز مرکز وی ګډونوالې مریم چې د پیخي په ورځ حل تشتون درلود ازادۍ رادیو ته ویل هیڅ پیخه د دوی د زده کړو په وړاندې خنډ نشي جوړېدای.
هیڅ نه خیر وجود نه داره، هیڅ مانعی وجود
نه داره. نه پکې نسته، هیڅ مانع وجود نه لري. زوالې باید آزموینې ته ولاړ نه سم، والی باید زده کړې ونه کړم. که د مرګ لويري وي نو مرګ خو خامخا یو ورځ راځي او دا به څومره ښه وي چې د زده کړو پر مهال درته راسي. نو زه له ټولو ستونزو سره سره د کانکور په آزموینه کې برخه اخلم.
دا
وایي که څه هم په ذهني ډول ښایي هغسې تیاری ونه لري، خو په خبره یې که سږ کال یې د خپلې خوښې نمرې ترلاسه نه شوای کړی، کال ته به بیا د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي. د کانکور یو شمېر نور ګډونوال بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د آزموینې په اوږدو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تازه په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ګډونوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و. د سکل کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او له واکمنېدو سره یې له 6 ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د سازمان پراختیايي ادارې UNDP د یو نوی راپور له مخې افغانستان له لوی او مخ په ځوړ اقتصادي حالت سره مخ دی چې یوازې بشري مرستې ستونزې نه شي حلولی. د دغې نړیوالې ادارې د 2020 کال په راپور کې چې تازه خپور کړی دی ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 میلیارد ډالر زیان کړی او دا هغه څه دی چې برابرول یې 10 کاله نیولی وو. طالبانو په دې اړه باندې البته دغه راپور په ارتباط زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
متاسفانه دولت مونږ ته اجازه نه ورکي چې کار وکړو.
دا مېرمن یو له حق افغان مدافع وکیلانو د چې پر افغانستان د طالبانو له وکمنې دوروسته خپل دند له لاسه ورکړی دا. د مدافع وکیل د امنیتي ستونزو لامل نه غوړي پر راپور کې نوم خپور سي، خو وايي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د افغانستان د عدلي وزارت په چوکاټ کې د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي و او په دې برخه کې فعالیت کوي. د اغلی زیاتوي اوس چې وزګاره ده د بیلابیل ستونزو سره مخ ده.
زه تقریبا څلور کال کېږي چې د عدلي او قضایي په بخشو کې کار کوم، خصوصا وکالت کې. متاسفانه اوس مونږ د پاره اجازه نشته چې کار وکړو. مونږ ډیره هڅه کړې چې وزارت عدلیه سره خبرې وکړو او یا ستر محکمه سره. خزینه غوښتنی کارمندان چې پدلی او قضایي کې کار کوي هغه ته اجازه ورکړي چې هم خپل کارونه پیل کړي. متاسفانه هغه یې اجازه ورنه کړ. قاضیان خو ټول خزینه او نارینه منفک دي، سرنوالانه موس په خپل کورونه کې ناس دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د یو تازه راپور په خپرېدو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه هیواد مخ په ځوړ اقتصادي حالت او ستونزې یوازې په بشري مرستو نه سي حلېدای. یو ان ډی پی په دې راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه نیټه یې خپور کړی ویلي چې لتیر 2021 کال د اگست میاشتې لنیوایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د 2022 کال تر نیمایي تر 2000 داندې لمنځه تللی چې 2.8% یوازې د پوهنې وزارت خزینه کارکونکو داندې دي. د نړیوال ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اگست وروسته په 13 میاشتو کې د عامو خلکو د ژوند هغه اسانتیاوي لمنځه تللی چې په 13 کلونو کې د برابرولو لپاره یې کار سوی وو او 15 میلیارد امریکایي ډالر یې زیان کړای دی. د خوراکي توکو بیې چې د لوږې څخه د ژغورنې حداقل کالوري یې برابروله 15% لوړې سوې. د وړو پورونو سکتور نږدې لمنځه تللی چې بېوازله او خزینه پور اخیستونکي سخت زیانمنې کړې دي. د دغې ادارې معلومات ښیي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې او جدي کچې سره مخ دي چې د 13 کلونو په پرتله 2 برابره لوړه ده. د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي اداره داسې مهال دا راپور خپروي چې تر دې وړاندې هم د همدغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 25 میلیونه افغانان د بېوزلۍ او لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو سره هم وخت په وخت ډیری عام افغانان د خپل ژوند د سختیو او بیکاری لامل د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه شریک کړي دي. د یادونې وړ ده لهغه مهاله چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن سوي، د تیر حکومت اکثریت کارکونکو خپل دند له لاسه ورکړي. د بیکاری لامل خلک له شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او په ماشومانو کې شدید خوارځواکي هم رامنځته شوه. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سازمان پراختیايي پروګرام هم په خپل راپور کې ورته اشاره کړې ده. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو سازمان دغه ادارې د خپور سوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وړاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې د نورو طالب چارواکو په ګډون ښاغلي مجاهد هم په ځلونو د نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصادي کړکېچ د حل لپاره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان اقتصاد د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی د یو راپور په اساس 15 میلیارد ډالر زیان کړی په تیر یو کال کې، او د دغه زیان د پوره کولو لپاره شاوخوا 100 کلونو ته اړتیا ده. یعنی دغه پیسې په تیر 100 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته زیرمه شوی چې اوس یې تاوان کړی دی. په همدې ارتباط اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص ازرخش حافظي سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د دې راپور چې وایي د افغانستان اقتصاد په 2 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړي، مطلب څه دی؟
دا په دې معنا ده چې حقیقت دا دی چې موږ یو مصنوعي اقتصاد درلودلو چې رونق یې د خارجي مرستو پر بنسټ و. یعنی هغه مالفات چې د واقعي اقتصاد وي چې په هر حالت کې کار وکړي او سیستم وي او نظم وي او سم بنسټونه وي، دا نه و. کله چې مرستې بندې شولې او بینلي اړیکې وشکېدل نو هغه مصنوعي اقتصاد هم نسکور شو. بانکي سیستم د بینلي مناسبات څخه بې برخه شو او هغه مرستې چې عادي او انکشافي بودجه بشکولولې هغه هم ختم شو، او هغه پروژې چې جوړ شوي وي هغه هم منتننس درلودل، یعنی حفظ و مراقبت اړتیا درلودل، یا یوه برخه جوړ و نور برخه جوړې نه وي، دا هم په ټپو دیدل. او دا نوی حکومت چې راغی د سیاسي اختلافات پر بنسټ دنیا یې سره لري او پر سپید نه دی پیژندل شوی او نشي کولای چې د ملي منابعو څخه ګټه پورته کړي. او نور مشکلات هم شته چې د دنیا د مدرن مناسبات سره په ټکر کې ده. نو په دې خاطر باندې افغانستان د ټولو هغه پخوانۍ امکانات څخه بې برخه شو او په هغه حالت ورسېدل چې تاسو ما په آن لس کاله نه بلکې تقریبا شل کاله یوشت کاله شاته وتنبول شو. اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی. اوس مهال خلک دی بیوزلی څخه خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزاد دی بدن خرڅوي.
تاسو دې مصنوعي اقتصاد یاده وده وکړه او دې بهرنۍ مرستو او تر ډېره مو دې اقتصادي ویجاړتیا دلیل امدغه مسائل وبلل، لیکن دې یو ان ډی پی پر راپور کې دې لکاره دې شزو محرومیت یادونه هم شوي ده او وایي چې یوازې لدې کبل د افغانستان اقتصاد یو میلیارډ ډالر تاوان کړی دی.
او دا خو یو پیچلی خبره ده، دا باید وصل شي او دا احصائیه باید دقیق وي. ملل متحد هم دا سروي کوي، یو سروي داسې دی چې د 30 میلیون انسانانو په استازیتوب 3000 انسانانو سره یا 3000 انسانانو سره مصاحبه کوي، انجوګانو ته پیچی ورکوي چې سروي وکړي او بیا نتیجه یې خپروي. د افغانستان د ښځو ونډه په اقتصاد کې تقریبا تر نیمایي څخه زیات ده. دا یو میلیارد نه دی، زیات دی. په دې کې پټرول، په دکلو کې، په بندو کې، په حیواني محصولاتو کې، په باغداري کې، په سبزي کې، په میوجاتو کې، په کروندو کې د خزه ونده تر نارینه څخه زیات
دی. اما د دوی اشاره شاید دی غوی ته په دې خاطر نه وی چې هغوی لا هم هغه کار چې په خوای کاو وسیم کوي، لیکن هغوی چې په خارونو کې په کار بوختي
متاسفانه ډیر نه کوي، ځکه چې کله چې مارکیټ د قالی لپاره نه وي او ګلم لپاره نه وي نو بیا نه تولیدي، چې تولید چې خرڅلاو نه وي تولید هم نه وي، نو ادم په تبدیلی دی. او د وچکالی لمخه ډیر کروندې هم ویجال شول لبین لار. په هر صورت یعنی اساسي مسله دا دی چې د مدرن خزو چې کم په شخارونو کې اوسېدل د هغوی وند په اقتصاد کم زیات وی. زمونږ د اوتاق په چوکات کې د مخکې د شورای زنان تجارت پیشه په نوم یو شی او بیا فدراسیون زنان تجارت پیشه او بیا اوس اوتاق تجارت زنان تجارت پیشه او صنایع شتون لري. خو دوی اکثرا تجارت نش کولای ځکه چې ډیر قوانین، شریع قوانین د طالبان لخوا نافذ شوی دي.
د اقتصادي چارو له متخصص ازرخ حافظي سره مو د اسمت ساروان مرکه واورید چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د یو ان ډی پی یا پراختی ادارې د ورستی راپور په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتست. اروپایي ټولنه هوډ لري چې په روسیې باندې نوي بندیزونه ولګوي. دا ورسره له هغه چې روسیې د اوکراین ځینې سیمې له ځان سره ملحق کړي او لا هم هغه جګړه روانه ده چې په ژلونه د درېدو لپاره غک پورته شوی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
اروپایي کمیسون اعلان وکړ چې د اتحادیه پر اوکراین د روسیې د پوسی یرغل په خاطر پر دې هیواد نور بندیزونه تصویب او اجرا کوي. په نویو بندیزونو کې د پولادو او ډیجیټل ټکنالوژۍ په صنعتونو کې له روسیې سره په معاملو کې محدودیت، د روسیې د هغو تیلو د بیې ټاکل چې د سمندر او د اروپایي هیوادونو په بیړیو کې درېمګړي هیواد ته لېږدول کیږي. د اروپایي اتحادیه د پریکړې بل برخه د روسیې د دفاع وزارت د نورو چارواکو او هغو مسؤلانو بایکارت دی چې د اوکراین د غصب شویو سیمو په ټول پوښتنه کې برخه لرله. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا فون در لین د اروپایي اتحادیه د مشانو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ وویل د پوتین د جالي ټول پوښتنې نتیجې او یا له روسیې سره د اوکراین د خاوري او ځای کې دا هیڅ کله نه مني. که د اروپای اتحادیه هیڅ غړی تر وروستیو شیبو اعتراض ونه کړي، ټاکل شوی دی چې د نویو بندیزونو متن نن رسما تصویب او خپور شي. د اروپای اتحادیه د بندیزونو تصویب د ټولو غړیو هیوادونو موافقې ته اړتیا لري، خو داسې ښکاري چې ځینې غړي د روسیې په وړاندې لا سخت دریز لري او بندیزونه کافي نه ګڼي. پولند او د بالټیک جمهوریتونه پر تصویب شویو مواردو سربیره د انرژي په برخه کې له روسیې سره د همکارۍ د بیخي ختمېدو، د روسیې د الماسو د وارداتو د تحریم او د روسیې د اورتودوکس کلیسا د مشر د تحریم غوښتنه کوي، ځکه چې هغه د پوتین نږدې متحد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویو. اول به ورشو کندهار ته. وروستیو روغتونو د کندهار په زراعتي ولسوالیو کې تازه میوې ته سخت زیانونه اړولي. ځایي مسؤلان وایي د دغو روغتونو له امله د 950 کانالونو او 22 چکډامونو په شمول په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د زیانمن سو سیمو یوې د ډن ولسوالۍ د خوشاب زراعتي سیمه د چي د کندهار د نورو سیمو په شمول دلته هم تازه میوه په ځانګړي توګه انګور ته سخت زیان اوښتي. کربندګر او باغلرون کې وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو سخت زیانمن کړي چې د تازه میوه په ګډون د حاصلاتو زیاته برخه لمنځتللې او شای خپل لګښتونه هم پوره نه کړای شي. باغلرون کې پر موسسات او نړیوالو ژغ کوي چې په دې سخت وخت کې د افغانانو لاسنی وي وکړي.
ګور بشان ته تاوان ورساو شر ډیر نو ګرد دغه د مومنانو ګرد ملا او ګرد دغه ته ګوري نو ګرد یا داسې کړه داسې ختم یې کړ. د خې څلورمه اسهال هم نه ده پات. د مخ په شلکه اجاره کړي اوس په 3 لک او 4 لک لانی اجاره کړي او نه خرڅیږي نه جوړي. نو خو انګور یا داسې کړه داسې خوري نه کړ. ګرد راته یې کړ لاس ته وستا تاک ته لاس وړي داسې تور شرارې دی ګرد توږي. څنګه مونږ دغه چې د خلکو سره کومه کوي همکاري وکړي. دا خلک ګرد در بدرګ ګرد کال په دغه تخاریک شته دغه داس
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولان هم نه چی ورشتونو باغونه زپلی او لامل د تازه میوه صادرات په بیساری ډبل کم سی بی دی. د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی رئیس محمد سیک مومن وای د ورشتونو لامل د باغلرونکو ترڅنګ سوداګر هم ځانمندي چې د طالبان حکومت باید د سوداګرو د تعرفې او جوازونو په برخه کې د 2 کلونو لپاره مالیه معاف کړي.
موسمی بارانونه نه و چې په وخت بارانونه وسو چې بارانونه و چې هغه بارانونه چې دې تاونه ورسو ډېر شاوي کوټو لسوالي تر سبلي دي جړې ولسوالي تر سبلي دي باراندا ولسوالي تر سبلي دي او نور هم هغه ولسوالي چې زراعتي ولسوالي دي کله ډنډو ولسوالي چې هغه زموږ هم جوش دي کې دې هم جوش والا دې توانی سوي دي انګور والا دې توانی سوي دي خطر دې داسې په ټول بیا نو په واسطه کې نه راوړي چې هم ځاني هم باندې توان نه رسوي دي یوازې باندې نه دي چې د خلکو باغونو باندې توان نه رسوي.
پاین وخت کې طالب مسلمان وایي ورستوي سیلابونو او بارانونو د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې په زرګونه جریبه آبی او للمیز مکه او باغونه تخریب کړي دي. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن شمس وایي دغه ورشتونو د کندهار 950 کانالونه او 22 کوچنی دوبو دیمون هم لمزه وړي چې د همکارو موسساتو سره په همغږي د کرهنې په برخه کې ځانمنځو خلکو سره د مرستې په مخه سروي روانه کړي.
1953 تقریبا ځکه ا دې ځکه مکمل تخریب شوی او وساو یو تجربه لمنځ کې مسمر باغونه یو څه یو څه تجربه او غیر مسمر باغونه 300 تجربه مسمر درختی 3000 درسه نو وس تخریب شوی دی او غیر مسمر درختی 900 په حدود شاوخه کې کانالونه یا کاریزونه چې موږ تعبیرو په مجموع کې 950 کاریز مکمل تخریب شوی دی سلاغو وړي دي یعنی د استفادې وړ نه دي. کښنې چې کډمونه یا بندونه په حدود د 22 کې ویالې د رودو څخه چې د عبیم ځکه استفاده ځینې کېږي په مجموع کې 245 ویالې له منځه تللي.
د یادونې وړ ده چې ورستوي ورشتونو د زراعتي ځمکې او میوو ترڅنګ خلکو ته ځاني تاوانونه هم اړولي وه. ځانمن سیبي کسان پر ټولو موسساتو او شتمنو ژغ کوي چې له دوی سره دې مرسته وکړي.
آزادي رادیو وس باور شو د استرالیا سیدنی ته د استرالیا په سیدنی کې سخت ورښتونه کیږي پراتلونکو درې ورځو کې د نورو سختو بارانو اټکل شوی چې د سیلونو د بيدو خبرداري هم ورکړل شوی دا و پیژندنی ادارې وړاندوینه کوي چې د دې کال تر اخره به د سیدنی او شاوخوا سیمو هوا بارانی وي جزئیات په دغه ریپورت کې
د 5 میلیونو استوګنو په شار کې د باران لا هم روان دی د نیو ساوث ویلز ایالت د برنیو چارو وزیر سټیف کوک وای چې په سیدنی کې به بارانونه پسې زیات شي چې د سیلونو د بهیدلو خطر شته
We've seen a lot of rain around Sydney today.
په سیدنی او شاوخوا کې نن د زیات باران شاهدان وو. خو له بدمرغه وضعیت به پسې خراب شي. د شنبه ورځ د سیدنی او د دې ښار د شاوخوا سیمو لپاره خطرناک ده.
د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې په راتلونکو درې ورځو کې به باران پسې ډیر شي. د پنځشنبه تر ماسپښین پورې پر سیدنی او اتیا انچه باران ورېدلی وو. د کال په پاتې نشته درې میاشتو کې د نورو بارانونو اټکل کیږي د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د سیدنی په شاوخوا سیمو کې درې ځله سیلونه راغلل چې په لسکونو زره کسانې مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي په استرالیا کې درې کاله مخکې بیا داسې وچکالی وه چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د څلور سوه کسانو د مړینې سبب شوه تر درې زره ډېر کورونه وسوځېدل او 19 میلیونه هکتاره ځنګلونه زراعتي ځمکې او د ښارونو شاوخوا سیمې ویچار شوی
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ
آزادی رادیو ته غوږ یاست اوس به ورشو کونړ ته ل کونړه په دغه راپور کې اوري چې حالت د طالبانو حکومت ویلي چې د زنګلو پریکون کې هغه څوک چې زنګلونه ته زیان رسوي دوی نیسی او په سزا به ورسوي په کونړ کې د چاپیریال ساتنې مسولین هم وایي د زنګلونو پریکول بند کړي او څو تنه زنګلوونکي په دې ارتباط نیولې دي تفصیل په دغه ریپورت کې
د کونړ یو شمیر وسیدونکو کې به په ولایت کې په تیرو څه باندې درې ولسیزو کې د نخترو سیړیو او نورو ونو شنه ځنګلونه پر برقی ارو پریشوي څه په قاچاقي ډول او څه هم د حکومتونو د مشرانو د امرونو او فرمانونو په وسیله له کونړ وستل شوی او د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته انتقال شوی دي چې دې کار کونړ ته زیات زیانونه اړولې دي د دوی په خبره چی په یو شمیر سیمو کې ځایی اوسیدونکو ځنګلونه د قومي تړو او ناغو پر مټ ساتلې دي اوس چې طالبان واکمن شوي لری پرتو او ځنګل لرونکو ځایونو ته په وخت ځانونه رسولی شي نو ورته په کار دي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولس سره همکاري وکړي د مانوګي ولسوالۍ د لچلام کلی اوسیدونکو هدایت الله
د ځنګلات ساتل پر موږ ټولو فرض دي ځکه دا ملي شتمني ده د ځنګل ساتنې په اړه کونړ ته خاصه پاملرنه وشي موږ هم خلک چې ځنګلات موږ پورې مربوط دي زموږ په کلو کې دي زموږ شاوخوا دي موږ سره پوره همکار یو
خو په کونړ کې طالب چارواکي به وي ورته د مشرانو څخه امر شوی چې باید هیڅ چاته د ځنګل وهلو اجازه ورنکړي او که هر چا له امر سرغړونه وکړه ودینې سی او عدلي ارګانونو ته دی وسپاري د کونړ چاپیرل ساتنې مسؤل محمد رحمان صابر ازادي رادیو ته وویل د ځنګلونو پر وهلو بندیز لګولې او عملی کارونه پیل کړي دي د هغه په خبره چې سمو د وړاندې د مانوګي ولسوالۍ اړوند د وردیش تنګي کې دوه تنه ځنګل وهونکې د پریکړو لرګیو او برقی رو سره یو ځای نیولې دي
چپ کوم علاقه کې ځنګل وال شوی دی ترناو سر خاپیرو کندو کناکن سر غزانو کچ او چاریګل سر چې د نورستان سره سرحد لري او تقریبا د مانوګي ولسوالۍ نه دغه ساحه ته لس ګټې پیدا مزل دي نو دوه چن ساکان والا چاغه تقریبا یو د فونې اړولي او یو سلتلی رسلې پر او د رښتانې بشوره تر جوړ کړي دا غ جوړ شوی لرګي تر د مانوګي ولسوالۍ په غړندو هڅو زبد شوی او دا غ دواړه برقی چنسو والا ان ورشوی ترڅو محاکمه شي
هغه وای هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ملي شتمنۍ لمنځ یوسی او د کونړ خلکات زیان ورسوي
او هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې ځنګلات قطع کړي ځکه د یو خوانه چاپیریال ته ضرر او بل خوانه ملي شتمنۍ ختمول دي د هیوادوالو څخه غواړو چې راځي په شریکا نور هم ځنګلات وساتو چې هم ملي شتمنی محفوظ شي او هم مو چاپیریال ښایسته شي.
کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای پوخای په ولایت کې 3,14,000 هکتار ساحه په ځنګلونو پوخل شوی و چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 1.5% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متر مکعب قیمتي لرګي له کونړه وستل شوی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان اقتصاد په 12 میاشتو کې د 10 کلونو بریاوې له لاسه ورکړې دي. همدارنګه له 13 اگست د 5 میلیارد ډالرو د تاوان خبره هم راغلې ده چې پوره کول به 10 کاله وخت ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دولت وزیر هینارا بانی کار د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره لیدلی او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خوالي ټینګار کړی دی. له پلازمینې کابل پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کانکور ازموینه پیل شوه. سکل په کانکور کې 1.5 لک شاګردان برخه لري. تمه ده 1,15,000 تنه جذب شي. او جنوبي کوریا او شمالي کوریا نن سهار وختي 2 بالستیک توغندي وتوغول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د مخکخه خوځو پروګرام واوري.
مخکخه خزي
درن دوستانو د مخکخه خوځو خبرونه ته خراغلي. د کابل دشت برچی سیمه په خوونیز مرکز د جمعه په ورځ په خونړی ځان مرګ بریټ کې تر ډیره هغه جنکی ووجل شوې او ټپیان شوې چې دوی د کانکور لپاره آزمایښتي آزموینې ترغلي وي. تر دې بریډ وروسته د کابل په ګډون په بامیان او غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهره وشوه. مترز خزو چې تر ډیره تورې جامع اغوستې وي شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه او دروي. نن په دې باس کوو چې ولې لهار لوري څخه تر ټولو زیاتې افغان مېرمنې هدف ګرځول کیږي، ولې د زده کړې مخه نیول کیږي او هغه هم په دې اندازې چې په مرګ تمامېږي. لموږ سره مېلمنې دي د لغمان د والی پخانی مرستیاله او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخانی غړي برېښنا صافي، او بل مېلمنه مو د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانی مرستیاله مدني فعاله د ښځو د حقوقو مدافع او افغان خبریاله سیما ستانک زیده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافي مرسته سره کوي. دواړه مېلمنو ته خره غلاست وایو. ستړي مشي
مننه، سلامت اوسه.
تر غوچی میرمن ستانک زی خبرونه توسلیږي موږ تاسو خپل خبري پایل کړو. په پایل کې غواړم پوښتنه وکړم چې تاسو هم خبر یاست چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په خوانیز مرکز باندې خونړی برید وسو. غواړم درته وایم چې په خوانیز مرکزونو دا ډول بریدونه تاسو څه پاک لوي او څوک د دې مسول دي؟
په افغانستان کې ټول به د شهیدان او ځانګړي ډول په دې ورستو کې د کابل په خطیز کې په خونیز مرکز باندې د تنکو یو به دفاع بګنا شهیدانو روح ته دعا کوم او فردوس جنت ورته د الله تعالی څخه غواړم. څلور لسیزې شو چې افغانستان کې جګړې له یوې خوا د هیواد غی اقتصادي او ټولنیز بنسټونه زیربناوي او زموږ ټول هغه ارزښتونه له منځه وړي، او له بلې خوا کلونه شول چې هیواد کې ملکي او غیر نظامي بې دفاع او بې ګناه افراد وژل کیږي په مختلفو نیرنګونو په مختلفو طریقو. او له بده مرغه شوار یو د چا مغه د اسلام مبارک دین او سپیسیلی نام څخه ځار استفاده کیږي. غلاند هدف ته دوی د اقتدار ترلاسه کول دي او اوږد هدف د پردیو د ګټو د خوندیتوب په خاطر دغه وسلوال نخته کیږي او دا وژل کیدل دالو له خوا خلک وژل کیږي. کاغه ماشومان دي، کاغه لویان دي، کاغه خزي دي، کاغه نارینه دي. د ماشومان او تنکیز ونانو په تعلیمي مراکز او تعلیمي بهیر پر وړاندې هر ډول محدودیت او تشدد دود تزه یو سونامی او آفت نوم ورکوم چې دا سونامی به زمونږ هر نسل هر لسیزه هر کال هر میاشت هر اونۍ او هر شیبه د سلګونو زرګونو لکونه او میلیونونو ماشومانو ترکو ځوانانو اوسنی راتلونکی ژوند زپ یو د تبایي کندې ته به مونږ ولید. په لنډه کې که چېرته دغه بریدونه او دغه چاودنې د ځوانانو او د وګړو په فکرونو باندې بد اغېزه کوي، یا د هغوی په راتلونکي او سرنوشت باندې بد اغېزه کوي، له بده مرغه باید له دې واقعیت څخه سترګې پټې وي چې په اوږدو کې دا د ټول هېواد په سرنوشت او برخلیک باندې ناوړه اغېزه پرېوځي، ځکه د نسلونو روزنه د هېواد راتلونکي تضمین دی. او کله چې نسلونه ونه روزل شي په دې معنی چې د هېواد راتلونکی تور تام دی، تیاره ده. او دا باید مونږ ومنو چې زمونږ د راتلونکي نسلونو د روزنې په ځای هغوی سره تشدد، هغوی سره خشونت او د هغوی له منځه وړل دا د یو هېواد تبایي لپاره کېږي، د یو هېواد د بدبختۍ لپاره کېږي، او د یو هېواد د راتلونکي د تیاره راتلونکي لپاره دغه عملونه ترسره کېږي.
دا رقم بریدونو نه وروسته کله چې مظاهرې کېږي مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی وي، په دې اکلام غواړم تاسو خبرې ولرم.
بله، هو، وروسته له دغه بریدونو زمونږ اکثره هېوادوال ښځې دي، کناریانه دي، ځوانان دي، دوی په انواعو اقسامو اعتراضونو باندې لاس پورې کوي. اکثره په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې او همدارنګه دوی خپل اعتراضونه په مختلفو بڼو باندې څرګندوي، چې دغه وروستۍ حادثې یا وروستۍ پیښې هم زمونږ د هېوادوالو د اعتراضونو د مختلفو اعتراضونو سبب شول، چې د هغې جملې څخه د زمونږ یو تعداد زړوړو ښځو هم دغه پیښه وغندله، او د راتلونکي لپاره د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی غږ پورته کړو، او خپل د حقونو د تضمین لپاره یې دوی په اعتراضونو لاس پورې کړو. اعتراض خپله که موږ وګورو دا د یوې کړنې یا معمولا ویلی شو یو سیاسي کړنې او مفکورې په مخالفت یو عمل دی. اعتراضات کولی شي په مختلفو بڼو ترسره شي، فردي بیاناتو په شکل یا پراخه تظاهراتو په بڼه. مترزین ممکن اعتراضونه د دولتونو یا حاکمه جهتونو د سیاستونو او یا هم د عمومي افکارو باندې د اغېز لپاره ترتیب کړي. خو که چېرته دغه اعتراضونه استمرار پیدا کوي، دوام پیدا کوي، په دوامداره توګه او سوله ییزه بڼه د خاصو اهدافو لپاره ترسره کیږي، لکه زمونږ په هیواد کې چې ترسره کیږي د خویندو لخوا، چې د خویندو د حقونو د یادې لپاره او د افرادو د اساسي حقونو د یادې لپاره ترسره کیږي. دا سپیشلی اعتراضونه دي. د اعتراضونو په وړاندې باید حاکم جهت فکر وکړي او خپله پالیسي، ځکه اکثرا د حاکمه جهتونو او حکومتونو پالیسي د افرادو باندې چې دوی حاکم دي، د هغوی غوښتنو په اساس جوړیږي. دوی باید په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي، او دغه اعتراضونو ته په سپکه سترګه ونه کتل شي.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. وړاندې تر دې چې بل میلمانه په خپرونه کې راوخلو، اوریدونکو ته به د خپرونې د واتس اپ شمیره وایو چې دوی په دې شمیره کولی سي موږ ته زنګ وهي او همدارنګ خپل پیغام پرېږدي او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړي. 00 24 22 14 40 شپږ سوه یو زموږ د واتس اپ شمیره ده. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ ته زنګ راوهي او د جمعې په ورځ چې کومه خونړۍ حمله په دشت برچ کې وسو، پاکلې خپل د سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ. د خبرونې بل میلمانه هم له موږ سره واصل سو. سیما جان ستانګزی، ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلام علیکم، جوړ اوسئ، خدمت کې.
ډیر زیاته مننه. راځو دې ته په پایل کې مل تاسو څخه اورو چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په خوانیز مرکز چې کوم عمله وسو، او تر ډیره هدا انجونې پکې هدف وګرځیدلې، مړې سولې او ټاپیانې سولې. تاسو دې میرمنې په صفات غواړم تاسو خبرې واورم په دې اکله.
یو څه مکیږي او خرابې کې دا موږ په کلاک الفاظو غندو، نور موږ له غندلو نه واقعاً ستړي شوي یو، نه غواړو ته حق وغندو، بلکې باید د دې لپاره عملي او کوټلي ګامونه اوچت شي، تر څو یو د حل لاره د دې لپاره پیدا شي. دقیقه دسه افغان به نه وي، دسه مور به نه وي، دسه ځوان په نوي د جمعې د ورځې په برید باندې نه خفه شوي او نه وي ژړلي. باور وکړئ چې هر چا یعنی په هغه ورځ زما د فیسبوک یا مجازي صفحې کتلې هر یوه خپله همدردي او خپله غصه په دې برخه کې ښکاره کړې وه چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. تر کله باید دا رقم موضوعات ادامه پیدا کړي او تر کله زموږ تعلیمي څانګې تر برید لاندې ونیول شي. یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، بار بار دا عمل تکراري کړي له بعده مرغه چې دا هغه څه دي چې موږ ته
په ډیره بخښنه سره یو اوریدونکو د واتس اپ لاري لرو د خبرې به وورو بیا به بیرته تاسو ته وګرځو. bale مهرباني
سلام احترام تقدیم استاسو ته استاسو اوریدل ته زمونږ ماجی عثماني د معلومه نه ده چې دا څه کوي دا ماجمان د زنانه د خزې لار باندې روانه ای اس د مرګ نه خبر نه دي دا معلوم نه دي چې څه کوي جوړ کوي دا چا نه پښتنه وکړه کله اور خیرخانه کې شو کله اور مکتب کې شو کله لار کې
فکر کوم دی اوریدونکو اړیکه پریسوله بیرته تاسو ته راځو میرمن صافی. فکر کوم بل اوریدونکو لرو بل مهرباني
خوردان تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کیم لغمان دا خو د سینه د صدا اخري نه دا یا ولی نه را کنه خورجان دا خو ګوره د سه مهمو جيو کیږي چې لکه د کرکټ هغه مطلب جمعهونه کنه دا یعنی نور پلانونه هم د خلق لري نو وای هغه مطلب د پلان د سپرو مرګ ک پیاده وای د مال خینه کله نو موږ مرکیګو موږ مرکیګو کار سو کمره کوي او کار چامره کړي هم موږ مرسوي او مرکیګو او د دې مخې سو کم نشنی ولا زکه دا تمنه لوړ مورال لري دا خلک نو همدغه سي محکمه جینم لري او مونږ د سي وای سي ډیر نو هر رقم مخفي جینا د هغه کوي تاسو نه مننه.
bale ډیر زیاته مننه تاسو غاګ مو اورید یو بل اړ کم لرو به خپل ملمنې تر وګرځو. bale مهرباني
السلام علیکم.
علیکم سلام نوم خپل راتوي
خورجان تاته سلام تاسو مې سلام کړو سبلا چې زه د کابل میاله کوم
دراتوي چې په خوانیزو مرکزونو باندې بریډ پاکل تاسو سره توي آیا تاسو د پیښې شاهد وې کنه
دا خو به خې هیڅ انسانيت نه په مسلمانۍ کې ستنه په اسلام کې ستنه په کوپر کې دا کم ظلم بسوي نه به وسی زه داسې وایم چې دغه پیښه په کټه سلس منټه مخکې راتیر سولم چې دغه بریډ دغه پیښه وسوله زه خپل ملګری چې ما مسایم دي هغه خورکې ورکلې چې ما د مکتب تور شوې د کانکور انسان ته ما ورسې ده جاج کیک چې شوونځی ته چورساوی می هغه ته ما ول مال ته زه اخو ته بلان یو سودا يم یو شمه راوخو برته براسو یعنی معنی کده ما وستل د ژوندم په خطا کې د بخمخه وسی در خاور لاندې ولې یا به نیم بدن وای نیم بدن غلی ولې نه ولې چې بارا به یو پر تا توانې به پر ما توانې هغه څوک به حقیقت خبر نس کولې ولې که وسته که حقیقت خبر وکړي بارا د جه خل ژوند په خطا کې دي تر کوم چې ته حقیقت وای نس کولې نور ته وای اصل ته معلوم نشي مثلا وا تور د شي سپین
د تاسو غاګ مو اوریده ډیر زیات مننه تاسو نه اوریدونکو ته یو جلبې د خبرونه دی واتس اپ شمیره وایو نو لخواین دو څخه په ډیر درنخ سره یې لکه لنجونو څخه لمیرمنو څخه چې د تاسو خپل خبرونه د زنګ را وه یو خپل نظر لمو سره شریک کړي 00422143 شپږ سو یو د واتس اپ شمیره ده. دلته خپل پیغام هم پرې خوده لایسي او زنګ هم وهلای سي. راګرځ خپل ملمنو ته میرمن ستانک زید تاسو خبرې مې مخ کې پرې کړي ډیر بخنه غوړم ځکه د اوریدونکو اړیک مو راوخستلې خپل خبرو ته بیرته دوام ورکړي.
موږ همیشه غندل کړی دي همیشه مو تحقیق کړی ده وکړم دا یو ځل بوتنور کې پیښه وا او هر افغان په دې باندې د دې متاسفانه متاسفانه د ایران د ماسو لپاره خلکو تم صحیح وو چې توی کړی خو د موږ افغانانو وینه دومره بې قدره ده دومره بې قدره ده چې څو کسان خپل غوښ هم نه پیګرو نو دا وکړم چې سره له کومې هر یو څخه په دې موضوع باندې د پیږي خاصتي هدف د نننی نظام د خلک په همیشه په جهالت کې وساتل شي او همیشه دوی خپل حکم په داسې خلکو کې نه وي مثلا له پوهې نه محرومه وي کله چې انسان پوهه ونه لري هغه استدلال نه شي کولی هغه د یو چا په دلیل او دلایل نه شي ویلی او په ډېر اسانۍ سره هغه غولېږي.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. موږ د خبرونې نننۍ موضوع د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه هم شریکه کړې وه. هلته هم خلک خپل نظرونه لیکلي دي او ورور نظر به ولولو بیا به راوګرځو میرمن صفی ته. عبدالشاه عدیل لیکي د علم مخنیول دیغو کړیو کار دی چې غواړي افغانان بې علمه پاتې شي. باید افغانان همت له لاسه ورنکړي او خپل علم ته په هر ډول حالات کې دوام ورکړي. میرمن صفائی د دې ورور له نظر سره څومره موافقه یاست؟ آیا په داسې وضعیت کې چې په خوانیزو مرکزونو بریټ کیږي، انجونې وژل کیږي، ټپ کیږي، آیا د افغانستان خلک به خپل همت له لاس ور نکړي بیا به هم درس ته ورسي؟ سره توای په دې اکله
دغه د تعلیمي مراکز باندې یا خوانځي باندې حمله د نن ورځ یا د یو کال خبره نه ده. هغه وخت ما خو په یاد دي چې کله مونږ زکون کیو، هغه وخت دغه جګړې یا دغه تشدد یو بل رنگ لرله چې په خوانځي باندې توغندي وشتل کېدله او زمونږ تعلیمي بهیر تکنه کوله او خان سره واقع کوله. هدف دا دی چې په افغانستان کې له بده مرغه ډیره یوه ناولې جګړه جریان لري چې دغه یعنی د داسې ویلی شم چې افغانستان په دغه څلوېښت کلونو کې د ناامنۍ په بیلانس کې ساتل شوی دی. هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم په یوه معنا کې درته وایم هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم مخالفې ډلې ضعیفې ساتل شوي، او هم دا ویلی شم چې هم حکومت قوي ساتل شوی او هم مخالفې ډلې. فقط موږ د یو ناامنۍ په بیلانس کې ساتل کیږو. دغه ډیره ناولې جګړه ده، ځکه ناولې جګړه ده چې جګړه ځان ته اصول لري. مثلا د ملکي افرادو باندې باید تعرض ونشي، په ملکي تاسیساتو باندې باید تعرض ونشي. له بده مرغه ټول هغه اصول چې د بشرپال حقونو هغه د نقض کړي دي په افغانستان جګړې کې دا دې ته پام نه کیږي. البته ټول حقونه نقض کیږي او دا یو ناولې جګړه ده، غیر اصولي جګړه ده. او دا چې په دغه مراکز باندې کوم چیرته د ورور د پښتنې پرابطه یا د نظر پرابطه زه خپل نظر څرګند کوم، واقعا زه هم نظر یې ځکه کچیرته زمونږ روحیه دغه جګړو یا دغه حملو یا یرغلونو ضعیف کړی وای، کمزوري کړی وای، نو د نن نه شاید شل پنځه ویشت کاله مخکې زه د ښوونځي متعلمه ومه یا زده کوونکې ومه. هغه وخت هم په ښوونځیو باندې بریدونه کېدل، توغندي ویشتل کېدل. مګر موږ وکتل په دې اخر کلونو کې چې زمونږ لرې پرتو سیمو ته د علم ډیوې لاړلې، هلته ښوونځی ایجاد شول، هلته متعلمین مکاتبو ته تلل، درس ویل، او ورځ تر بلې دغه علاقه او دلچسپي زیاتېدله. یعنی دښمن نشي کولای چې زمونږ دغه انګیزه چې د علم او دانش سره زمونږ علاقه ده، زمونږ دلچسپي ده، د افغانانو هغه انګیزه ووژني. ولې په لنډ مهاله کولای شي چې موږ مایوسه کړي، موږ مات کړي؟ موږ ګورو چې افغانان نظر د نورې نړۍ د ملتونو په تناسب سره دوی روحیه شاید هغومره پیاوړي نه وي او ممکن روانې هغومره غښتلی نه وي لکه د نورې نړۍ خلک چې دي. ولې هغه اساسي هدف چې زمونږ د علم او پوهې لاسته راوړل دي دا نه شي کولای چې دوی له منځه یوسي؟
بله، تاسو ته بیرته راګرځو، ډیره زیاته مننه. بیا د فیسبوک له پاڼې نه د یو بل افغان نظر لولو او د اغلی ستانکزی خبرې به بیا پاک له باندې واخلو. پښتون زلمی لیکي، ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څله کوي، ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څله کوي، دلته د ژوند حکم مباح، د مرګ واجب دی. او بل ورور نصیر رسا بیلی کی د زده کوونکو وجل د زده کړې وجنه ده. باسواده ماشومان او وګړي او پرمختللې ټولنه رامنځته کوي او د افغانستان دښمنان دا ډیوی نشي زغملای او په وړاندې مرګونی اقدامونه کوي. تاسو درته وایي میرمن ستانکزی چې په خپل افغانان څنګه په دې وتوانیږي چې دغه خپو یکس د افغانستان دښمنانو کار ده، درس نه پریدي، تعلیم نه پریدي، اوس د افغانستان خلک څه وکړي؟ خپل دښمن ته د یو ځواب ورکا چې ورته وایي چې تاسو نشئ کولای د موږ په هیواد کې د علم ډیوې مړې کړي.
دا څنګه هر ورځ مبارزه کوي؟ دا څنګه د موږ هر لار هر دروازه زموږ مخ ته راځي کې او بیا هم موږ مخ په وړاندې درو خپل مبارزه نه ستړي شوی نه یو، خپل مقاومت نه ستړي شوی نه یو، خپل علم د ډیوو د روښانولو نه ستړي شوی نه یو. تابع دا خپل د دې خبروندوی کوي چې موږ هیڅ هم شاته نه ځو، موږ شاته نه ځو او پر مخ ځو. او د دښمن بیره هم لاندې نه ده، د دښمن څه هم ډار لري، له همدې نه لري افغان ټولنه باید همیشه په جهالت کې وساتل شي. دا د دښمن واورې چې افغان د پرون خلک نه دي، تاسو هرې خبرې ته یې ګډا کوله. نن د نن نسل دې باندې آگاهي حاصل کړي څه وی دي زمونږه پیشرف زمونږه ترقی زمونږ د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا هر څه تر علم پورې تړلي دي. دا خبره ما ځکه وکړله چې زمونږ یو شمېر افغانان ځکه تېره ورځ یو بحث و هغلته زمونږ یو جهادي ورور په دې باندې خپله اعتراف کوه زمونږ کله چې ګاونډي هېواد ته تللو مونږ ته ویلې چې تاسو ښوونځی ولزوئ ځکه هغلته کمونستان پرده کېږي تاسو سړک ولزوئ ځکه په دې لاره باندې تاسو چې هغه ځای کې مخفي یاست یا دښمن په دې سړک باندې په ډېر هوساینې سره تاسو سره دي که چېرې تاسو سړک ولزوئ تخریب یې کړئ نو دوی تاسو ته نشي رسېدی تاسو کلینیک خرابه کړئ د دې لپاره چې تاسو د هغو مریضان په کلینیک کې درملنه ونه شي او تاسو په راحتۍ سره وکولی شئ ژوند وکړئ. دا هغه څه دي چې نن دوی خپل اعتراف کوي او وایي چې واقعیان یعنې نن موږ په دې پوهشوی چې ولې موږ استعمالولو او موږ وایي په ډېر هوساینې او خوشحالۍ سره دا منله چې رښتیا هم خبره خو دوی کوي اسلام خو دوی وایي بس دوی ته هر څه وایي موږ یې باید هغه عملي کړو. نو د دښمن دار لاندې نه ده ځکه په سیستمیک شکل سره زمونږ علمی او تحصیلی او تعلیمی څنګه محروبوي له منځه وړي تر څو همیشه افغانان په جهالت کې وساتل شي. خو داسې هره ورځ د افغان په وړاندې خصوصا په تعلیمي او تحصیلي څانګه کې خنډ جوړېږي همون هم د افغانان نور هم پیاوړي کېږي همون هم د افغانان نور هم درېږي خپل حقوق ترلاسه کوي ځکه اسلام ځکه چې اولین آیت نازل شوی ده مسلمان لپاره ویل اقرا یعنی ولولا درې ځلې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویل چې د ایلامي لخوانه اقرا ولې حضرت محمد ورته ځین نه سم ویل په اخر ځلې ورته ویل چې ولولا د خدای طرفه تاسو مشهوره نو کله چې اولین آیات لوستل وی هیڅوک د حق نه لري چې دا حق زموږ نه واخیستل شي او یا یې واخلي. همدغه راز حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل یو حدیث کې ویل دي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې هم وي نو هغلته په چین کې به هغه وخت څه وایي هغه وخت په چین کې اسلام به نه و ولې د همدغه عصري علومو لپاره یې ویلي دي چې نن زموږ یو شمېر کسان حضرت مباح وایي. همدغه راز بیا یې هم ویل علم نارینه او خدینا فرض دی نه دی ویلی چې یوازې د نارینه علم نه دی کړی په هر حال که چیرې موږ قرآن بلول او د هغه نه صحیح پوهاوی ترلاسه کړو د قرآن هر کلمه علم د قرآن هر کلمه د دې لپاره ویل شوې ده چې تاسو له دې نه استفاده وکړئ. متاسفانه متاسفانه چې موږ له هغه نه استفاده نه ده کړې او نن موږ په دې وضعیت کې.
بله ډیر زیاته مننه. بله بله تاسو ته بیرته راګرځو. یو ځل بیا به د خبرونې د واتس اپ شمیره له اوریدونکو سره شریک کو. درنو میرمنو له تاسو خیله کو چې خبرونې ته زنګ راوي د خبرونې تاسو خپل خبرونه ده د تاسو خبرې پراته له سانسور خبريږي تاسو کولای شئ چې خپل د زړه خبرې د ازادي رادیو لارې د مخکخ خوځو خبرونه کې وړاندې کوي ټول نړۍ ته. د ازادي رادیو د مخکخ خوځو د خبرونې د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 په دې شمیره باندې مونږ ته امداووس زنګ راغلی سي او هم پیغام پریښودلی سي. خبرونه وروسته هم چې تاسو پیغام مونږ ته رسیږي نو مونږ بیا په بل خبرونه کې حتما تاسو ته نشرو. میرمن صافی تاسو سره ګرځو. اماغه مخکنی پوښتنه بیا مطرح کوم. د طالبانو له واکمنۍ وروسته شپږم ټولګي څخه پورته انجونې مکتب ته نشتلې. لبلې خو لکه د جمعې په ورځ باندې چې دوی په خوانیز مرکز کې راټولې سوي د کانکور ازموینې ته آمادګینی ولا په انتحاری عمله کې مړې سولې او ټپیانې سولې. بل اخر د افغان خځو سره څه روان دي او د تاسو په نظر څومره لوی ظلم دی؟
تعلیم حق په ټولو نړیوالو اسنادو کې او په ملي سندونو کې یو اساسي حق دی. ټول وګړي پرته له هر ډول توپیر او تبعیض څخه د دې مستحق دي او دا یې حق دی چې باید د تعلیم څخه دوی مستفید شي. لبا د مرغله کسانګه چې تاسو ول دی یو کال څخه زیات وخت شو چې
د افغان انجونو پر مخ د خوانځي دروازې تړلې دي او خپل طالبان هم یا حکم جهت هم مستدل دلایل د دې لپاره نه لري چې هغه قانی کون کی وي د ولس لپاره او د خلکو لپاره. د مثال په ډول د اول ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې زده کوونکي خوانځي ته ځي، دا غینه راتیر شو لوړ زده کړو لپاره پوهنتونونو ته انجونې روانې دي، خو په دې مینس کې دغه زنځیر دغه کړی چې د تعلیمي د بهیر بشپړتیا لپاره وځه شوې ده، دا غوسه شوې ده، دا ماته شوې ده. او طالبان هم په دې رابطه کوم نه یوازې مستدلل دلایل نه لري، بلکې په خپل هم دوی سره توافق د نظر نه لري. موږ او تاسو په رسنیو کې ولیدل چې خپل د طالبانو مسؤلین یو نظر باندې نه دي، په یو نظر نه دي، یو کس یو سوی بل مسؤول بل ډول څرګندونه لري. دا په دې معنی چې دوی هم د دې لپاره یو قانع کوونکی ځواب، یو داسې ځواب چې د څه دلیل چې دوی په وکولای شي په توافق سره استدلال وکړي لري، او دا په هیڅ ډول په منو دیتا مونږ دا یو مشروع حق د افغانستان د خويندو او د انجونو په دې باندې هیڅوک سترګې نشي پټولای که هغه افغانستان په دننه وی او په نړۍ کې وی. دا ظلم دی چې د افغان جنو په رابطه کې کچیرته دوی دا دلیل راوړي چې ولا نصاب کې څه مشکلات شته دي یا ماحول آماده نه ده، یو کال ډیر وخت دی، حتی یو ورځ د تعلیم څخه ممنوعیت یا د تعلیم په وړاندې محدودیت زیات وخت ده، ځای کول د وخت دی او پاتې شپ یو کال چې دا ډیره موده ده. کچیرته دوی همداسې دوام ورکړي او د نجونو د ښوونځیو مخه ونیسي، په راتلونکي کې به مونږ د کډرونو نه کمبود سره مخامخ اوسو. موږ به ونشو کولای حکومتداري کې حتی دوی کېدای شي چې د ستونزو سره مخ شي، ځکه د یوې ټولنې نیمایي قشر خزینه ده، او کله یوه ټولنه نیمایي قشر فلج وي دا په دې معنی چې هغه ټولنه نشي کولای په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده پرمختګ وکړي. نو دا یو واقعیت دی او دا ظلم دی د ښځو پر وړاندې چې تر سره کیږي. د دې په وړاندې باید حاکم جهت جدي تصمیم ونیسي، زر تصمیم ونیسي، تر څو د نجونو پر مخ دروازې خلاصې کړي، د مکاتبو او د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او مراکزو د امنیت تامین هم د حاکم جهت مسؤلیت دی. باید دوی مسؤلیت پذیري وکړي، خپل د مسؤلیتونو نه تېښته ونه کړي، او په دې رابطه باید جدي اقدامات ترسره کړي.
فکر کوم چې یو اوریدونکي د واتس اپ په کرښه لرو. بلې، مهرباني خپل نوم راته وایه.
سلام نیکی لونیک پر زوینه مې ومن صفدان شیاری مل قبل نه
د جمعې د ورځې د بریټ پاک لخ خپل خبرې راته وکړه. څه دی ولیدل، څه دی واوریدل، آیا تاسو ورته نږدې وي چیرې وي؟
مننه کوم له تاسو نه. د جمعې ورځ کیلیا ورمنو په وینو کا کښو چې دوی ورته د کلونو کلونو زحمتو وېستل او ستنه ته د ګوتو په شمه د ورته پاتې وي. دا هوای چې وایلی شم چې طالبانو هر کله وای چې موږ امنیت نیولې ده. آیا طالبان د ذکر دښمن دي چې نه اخلي امنیت؟
ډیر زیاته مننه له تاسو څخه میرمن صافی. فقط لاند په یو دقیقه کې ک افغان میرمنو ته خپل هغه وړاندیز هغه مشوره وړاندې کی چې دوی ته څه ډاډ ورکړي چې دا حالات د تیری دو په حالات کې ده څه وایي؟ غو ته فقط یو دقیقه وخت لرو.
باید وایم چې څنګه چې زمونږه توقع و چې ممکن طالبان په دې دوره کې تغییر کړی وي او هغه شلک کاله پخوانی طالبان نه وي او د ښځو او نجونو د حقونو پر رابطه سره نرمښت لري، ولی متاسفانه موږ ولیدل چې دغه نرمښت وجود نه لري. موږ کله چې د خزینه او نجونو سیرو ته ګورو، سترګو ته ګورو، دوی په واضح ډول د دوی سترګې موږ ته دا کیسه کوي چې موږ نور نه غواړو چې په جهالت کې ژوند وکړو، موږ نور نه غواړو چې د ټوپک او بمونو درزا وورو. خواهش می داده چې د دوی پر مخ به ټول د خوانځي دروازې خلاصې شي او انجونې د هم مایوسه نه وي، نه امید نه وي. د شل کاله په خوا چې 15 کاله خزه او انجونې د خوانځي د ورتکنه معنا شوی وي، هغه بیا هم وکول شو چې زده کړی وکړي، چې خپل د هغه یو نمونه یې مغوي زده کړی وکړي، هغه دند وکړي، هغه په لوړ موقف نو کې کار وکړي، بیا هم دغه انجونې چې نن په کور کې دوی کولای شي چې پر اتونکي کې زده کړیو کې یو ځای ته ځان ورسوي. زمونږ رب د جهالت طرفدار نه دی، که په سین کې یو یو دیندار او یو بيدین لاندې نو غرقي کې هغه کس چې هغه ناپوه وي زمونږ رب د ناپوهانو طرفدار نه دی او خويندې نه 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 د دوی مشروع حق دی او خپل مشروع حق ته ان شاء الله رسیدي.
د لغمان دی والی بخانه مرستيال او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون بخانه غړي مدني فعال برېښنا صافي د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو بخانه مرستيال مدني فعال او افغان خبريال سیماستانګزي له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې نن مو په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیستله او یو ځانګړی مننه له درنو اوریدونکو څخه کوو چې د خبرونه تر پای پورې واوریدله. دا وننه نه د مخکښ خزو خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.